برنامه در همینجا به پایان میرسه. از همه ایتان تشکر که تا حال با ما همراه بودین. خدا نگهدار.
افغانستان که د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبری غونډه کې وویل پاکستان څو ځل طالب چارواکو سره د ترهګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. هغه هیله څرګنده کړه چې طالب چارواکي به ترهګرۍ نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د خپل امنیت لپاره جدي ګواښ وګڼي او د دوحې تړون په ګډون له بېلابېلو نړیوالو موافقو سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. پاکستان وایي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي او د دې ډلې وسلوال د بریدونو لپاره له افغانستان نه پر ډیورن کرښه ور اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول ادعاوې تل رد کړي او وایي چې پاکستان دې خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د افغانستان د خبرلاند ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې که د افغانستان د رسنیو ملاتړ ونه شي په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکی له جدي خطر سره مخامخېږي. دې سازمان ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان تصویري رسنۍ له پرله پسې او پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په وینا د افغانستان ګڼ تلویزیوني چینلونه د خپل فعالیت بس کولو یا د خپلو خپرونو د محتوا بدلولو ته اړ ایستل شوي دي. د نومبر 28 په دې خاطر د تلویزیون نړیواله ورځ نومول شوې چې د کلتور معلوماتو او زده کړو په پراختیا کې د تلویزیونونو پر رول ټینګار وشي. د خبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل برید ماسپښین مهال د علي زو او سپری اترمن سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یو کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چنار ته روانه وه. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا وژل شوي کسان په مندوزیو قبیلې پورې تړاو لري. په دې برید کې 11 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د سنیانو او شیعه مذهبو ترمنځ نښتې کېږي. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د پخواني دفاع وزیر یوآف گالانت او د حماس د پوځي قومندان محمد زیف د نیولو حکم صادر کړ. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیه لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي. دا کسان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا په اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل د پوځي مداخله په تړاو د بشریت پر ضد په جنایت او د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. دا حکم وروسته له هغې صادر شو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان په می میاشت کې وویل چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې اړوند جرمونو باندې تورن دي. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې صلاحیت نه دی منلی، خو محکمې ویلي چې د اسرائیل لخوا د دې محکمې د صلاحیت منل ضروري نه دی. د متحده عربی اماراتو په کوربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لس اوره لیګ نن پیل شو. په دې لیګ کې چې لس لوبډلې برخې لري، د افغانستان 21 لوبغاړي هم د نړۍ د نورو تکړه لوبغاړو تر څنګ لوبیږي. لومړۍ مسابقه د ابوظبي او اجمان بولټس تر منځ د په ابوظبي لوبډله کې نور احمد او علا محمد غزنفر لوبیږي، په مقابل کې مجیب الرحمن، ګلبدین نایب، محمد نبی او اعجاز احمد احمدزی د اجمان بولټس لپاره لوبیږي. دا مسابقه د روان قوس په 12 پای ته رسیږي. خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې نن په داسې حال کې د افغانستان په سړو سیمو کې له 4 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ آزموینې پیل شو چې د 16 ټولګي نجونې زده کوونکې ډېرې ناهیلې دي چې ښایي نور ښوونځي ته لاړې نه شي.
امسال سال آخر مکتب است که
سه کال زموږ د پونځي ورسته کال دی. له وام ټولګي پورته زده کړې نشو کولای. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو.
د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسی چې مخکې ښوونکې وه او نوې د یو نړیوال بنسټ جایزه ترلاسه کړې، وایي د نجونو د زده کړې د حق لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي. نن د پکتیا په مرکز ښرنه کې په سلګونو بې وزله ماشومانو باندې د افغاني سوداګرو لخوا د پوښاک ژمنې جامې وویشل شوې. نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې د تلویزیونی او تصویري رسنیو وضعیت کتنه کړې ده.
د انځوریزو رسنیو او تلویزیونونو خبریالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمېر ننګونو او مشکلاتو سره مخکې مخو او سم مخ دي.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د لندې یا قوس میاشتې لومړۍ نیټه د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې. یو شمېر نجونې چې سږ کال شپږم ټولګی پای ته رسوي، وایي دا چې نشي کولی راتلونکي کال زده کړو ته دوام ورکړي ډېرې ناهیلي دي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیره کرندکر وایي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې وضع شوي محدودیتونه دوی د هیواد په راتلونکي کې له فعالې ونډې اخیستو څخه راګرځوي. نور په دې رپورټ کې.
سکینه د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده او هیله لري چې په راتلونکي کې پیلوټه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناهیلي وښوده چې نشي کولای راتلونکی کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سږ کال زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له وام ټولګي پورته زده کړې نشو کولای. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو. او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
د شپږم ټولګي یوه بله زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
زه په دې اړه ډېره اندېښنه لرم چې راتلونکی کال اووم ټولګي ته ځم. د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي. له سرپرست حکومت مو غوښتنه ده چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د زده کوونکو د اندېښنو ځینې ښوونکي هم اغېزمن کړي دي. په غور ولایت کې یو ښوونکي غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر کله چې له دوی سره خبرې کوم په ژړا کېږي. وایي چې راتلونکی کال نشي کولی درس وایي. له زده کړو د وناسو طبقې محرومول د ټولنې د نیمایي قشر محرومول دي چې پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي او موږ په هیڅ وجه نشو کولی چې د تیرو درې یا څلورو کالو څخه چې نجونې له زده کړو راګرځول شوي جبران یې کړو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لس ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سرتسیرو سیمو کې د کلنیو ازموینو د پیل خبر ورکړی و. د وزارت په خپل ایکس پاڼه کې ویلي و چې له لومړي څخه تر درېمو ټولګیو ازموینې به د عقرب د میاشتې په شپږویشتمه او له څلورم څخه تر دولسمو ټولګیو به ازموینې د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه د ټولو سرتسیرو سیمو په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارجه دفیری کرندیکر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي، وایي چې د زده کړو په برخه کې پر افغان نجونو او ښځو وضع شوي محدودیتونه به دوی د افغانستان په راتلونکي کې له فعاله ونډې اخیستو راوګرځوي. نوموړي د چهارشنبې د ورځې ناوخته د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د ټولو وګړو له فعالې ونډې اخیستلو پرته پرمختګ او هوساینې ته نشي رسیدای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړي او د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او نیوکې پرې وشوې، خو طالبانو بیا تل د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله بللې ده او ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو بېلابېلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د نجونو د تعلیم په موضوع کې بیا هم تم کېږو. د ښځو د حقونو فعال جوړول یا پارسي چې مخکې ښوونکي او نوې د یو نړیوال بنسټ جایزه ترلاسه کړې وایي د نجونو د زده کړې د حق لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي د مارټین انالایز کلنۍ جایزه ترلاسه کړې ده. دغه راز د هغې تر څنګ ولس کلنې نیلا ابراهیمي هم د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوش او غورځنګ غړې جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا پارسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې دریو کلونو کې قربانۍ ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړی ودرېږم.
جولیا په کابل کې وکون کې واچ د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لپاره بیا واکمنۍ دوه وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګیدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې درې میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. د مارټین انالیز جایزه د بشري حقونو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکي په نړۍ کې د بشري حقونو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکي پلاوي لخوا ټاکل کیږي. په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمي د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د وڅل وختو هیوادونو په 1.5 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاره تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمي د LBC په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I'm so fikir kam da samaw do nur ha khunjun le para che ri da wal platform no talar paida kawiti da adina da che nare wo pohawi ha kas che rawan di samne di muk bait pa afghanistan ke pausani regime o hukumat fashar rawro che pa de barkha ke iqdam mukri zaka hal ta dunjun o jwan zai ke ki to kala o 15 saw graz ki ki chunjuni khunzi o tanzi aw sama panda ya unawdin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمي او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسي ته په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد ګڼي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې ژمی ته کمه موده پاتې ده، د پکتیا ولایت په مرکز خرنه کې د افغاني سوداګرو په مالي مرسته په 1400 بې وزلو ماشومانو باندې د پوښاک د ژمنیو توکو بستې ویشل شوي دي. هغه ماشومان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي له شتمنو او سوداګرو د منن تر څنګ وایي چې که دا ډول نورې مرستې هم په راتلونکي کې له دوی او نورو بې وزلو ماشومانو سره وشي.
د نورو کلونو پشان یو ځل بیا د یو شمیر ځایي او ملي سوداګرو په مرسته د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پر 1300 هغه ماشومانو چې یتیمان دي، کورنۍ بیوزله دي او یا یې پلرونه او سرپرستان معلولین او معیوبین دي، د پخواک د ژمنۍ توکو بستې وویشل شوې. په یادو بستو کې د ماشومانو لپاره ځینې ژمنۍ توکي لکه بوټونه، جمپرونه، خولۍ، دستکشې، تودې جامې، جرابې او ځینې نور توکي شامل ول. د پکتیکا د سوداګرۍ خونی مشر سلاب ساحل مشال راډیو توول
د هواد بسطه د پکتیکا تجاران یو ځای سوی دغه مرستي تقریبا 200 مارد سرازي د پکتیکا ترازي یوازې په دې برخه کې نو د خوراکي توکي مراوړي په نورو برخو کې مرستي کړي دي. دوی پلان مرکز او راتلونکي یو دوونی کې بیا سوالي وکړم پلان لسته
هغو ماشومانو او د دوی اقاربو چې یاد مرستې ترلاسه کړي خوښول او له حکومتي ادارو، مؤسساتو، خیریه ټولنو او د هیواد له شتمنو او سوداګرۍ وغوښتل چې په راتلونکي کې دې هم د دوی لاسنیوی نه هیروي. یو تن معلول ماشوم سلیمان چې وبخې قطه دوایي زینو ماشومانو سره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اقارب، خپل خپلوان او د کورنۍ لویان هم راغلي ول. له دې ډلې عبدالرحمن چې د خپل وراره مرسته یې ترلاسه کړې وویل
یخم دا او ډېر له دې مرستو چې موږ خوشحاله یو او خدای دې وکړي چې نور هم په دې باندې په اړتیا نه پوره کېږي د خلکو لپاره نور هم دغسې یو څه ناڅه مرسته وشي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ځوانانو چارو امریت مسؤلین هم له شتمنو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې یوازې په دې مرستو بسنه ونه کړي او په مناسبو موقعو کې دې په مرکز او ولسوالیو کې له نورو ماشومانو سره هم مرستې وکړي. د یاد ادارې استازي ذاکر نایب وویل
د هیواد د سوداګرو تجارانو له لوري ژمنې کیټونه بېوزلو، غریبو او یتیمو ماشومانو ته وویشل شو او له دوی مدا غوښتنه داسې د ژمي پر رسېدو سره سي اواز لیږي او د هیواد وګړي ډېر بېوزله دي، له دوی سره لا ډېر مرستې وکړي.
په پکتیکا کې داسې مهال د یو شمېر سوداګرو لخوا په 1300 ماشومانو د ژمنې توکو مرستې ویشل کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک په کافي اندازه خوړه نه لري او کورنۍ د ژمي لپاره په ځانګړي ډول بیړنیو او دوامدارو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. روسیه د اوکراین پر خاوره د بریدونو لپاره له قراویشتونکو توغندیو کار واخیست. راپورونه وایي داسې ښکاري چې موسکو دا برید د اوکراین له لورې د روسیې پر خاوره د لویدیز له لرې واټن توغندیو څخه د کار اخیستو په ځواب کې کړی دی.
روسیه نن سهار وختي پر اوکراین ستر توغندوی برید وکړ. د اوکراین د هوایي ځواک او سیمه ایزو چارواکو په وینا دی بریدونو لشتر لشه په دو سیمو کې زیانونه اړولې دي. په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي برید خبرداري ورکړی شوی و. دا برید چې د لرواټنه قاراویشتونکو توغندي په کارولو سره ترسره شو، څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکراین د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ATACMS سیستمونه په روسیا کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د برید لپاره وکارول. دا بریدونه د ولسمشر جو بایدن د اوږدې مودې له هڅو وروسته تایید شوي وو. د روسیې د دې برید اصلي هدف د اوکراین جنوب ختیځ دیمپرو پنروفسک سیمه وه چې د اوکراین تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د قاراویشتونکي بالستیک توغندي ICBM ترڅنګ روسیې له هواویشتونکي ترشخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سبسونیک کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې دغه هیواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شنډ کړي دي. د دیمپرو پیتروفس والی سیر هیلیاس ویلي دي چې د روسیې ډیر بریدونه د ده په سیمه کې شوي دي. په مرکزی پولتوا سیمه کې د کریمنچوک په شار کې هم د چاودنې راپور ورکړل شوی دی. د دې پر ځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو له بریدونو کار واخلي، داسې ښکاري چې له ډېر شمیر پرمختللو توغندیو څخه په دې خاطر کار اخیستی چې لویدیز اوکراین ته اجازه ورکړه چې د روسیې په خاوره کې د حملو لپاره له لرواټنه توغندو کار واخلي. اوکراین لخپل شریکانو په ځلونو غوښتنه کړي چې هغه محدودیتونه پاتې ورسوي چې پر اساس اوکراین په لویدیزو وسلو د روسیې په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولای. د نومبر په شلمه د روسیې پوځي بلاک لیکونکو او روټرز خبري آژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکراین د فرانسوي بریتانیایي دولس ستورم شیدو توغندي د روسیې کورسي میته وتوغول. د دې سیمې یو برخه د اگست له میاشتې راهیسې د اوکراین تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې شمیر جنسات بدلی دا کوي چې طالبانو لخواري توقيف په محل سخت فزیکی تاوتریخوالي او ان جنسي تیری سره مخامخ شوی دي. امریکایي سي ان ان شبکې پرون په یو راپور کې د یو شمیر دغو جنسات بدلو له قوله راپور ورکړ چې په د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلو سره بچلن کیږي.
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ شوی دي. یو له دوی څخه شیشه چې په خبرې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتیدلی ازادي رادیو ته وویل
چاره یم چاره یک تل بود برافی قمراتم با جریان بودم که څه چې
د انصاری په سلورلاری کې وټل ز او ملګری می حالته و جریان کې و چې طالبان زمو کوټه تنه نوته ماسک اغوسته او اسلحه هم ورسره و. مخې په دسمال په خل شوی او اول زما موبایل واخست لاسونه را ته وټړل او زما عکس واخست پملای په کېبل و هلم او بیا یې جنسي اړیکې ته اړ کړم. ما فکر وکړ کمې حوزې ته یو سي ژوندې می نه پرېګدي
مره به حوزه به بره مره زنده نه می مانه مجبور شوم.
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دین په تنګی نور مرګ مرناری و هم مرګ نشته دی او هله مخولل دي عوامو د لاسه د حکومت د لاسه میوال خولل دي رونه می وهی پلار می وهی سوال چې زه یو شی ملي مزه د ډاکټر چاپیم زم زره لرم غواړم چې باندې وزم تازه هوا واخلم چکر وهم زم غواړم چې ځان ته سودا واخلم نه د خلکو حکومت د لاسه بار وته شم د عوامو د لاسه باندې بار وته شم ډیر تنګ راغلم لکه من ډیر.
د طالبانو حکومت وایان سبی الله مجاهد د راپور پاړه د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب ونه وایي خو مخکې ویلی و چې هم جنس خواخونه جرم دی او دوی مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی ان ان خبری شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دی شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقيف پر مهال جنسي تیری او د شکنجې څبندولو او فلزي زنجیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکی تاوتریخوالي سره مخ شوي. سی ان ان د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان د شبکې ته وویل چې په توقيف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبري شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی ان ان موندنو په خبرګون کې ویلي چې د لواتت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شنه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړی قانون نه درلو چې د رنگین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني. خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي، یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته.
جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنگین کمان سازمان پر راپور کې چې یو ونې مخکې خپور شوې ده شوې چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه تنوي جنسیت بدلی په عام محضر کې مجازات شوې دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1550 پیښې ثبت کړي دي او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
د افغانستان خبرلان د ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبر پڼه کې ویلي چې د افغانستان د رسنیو ملاتړونه شپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي له جدي خطر سره مخامخ کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوی دي، د افغانستان تلویزیونی شبکې د نورو رسنیو پر تلل سخت محدودیتونه او فشارونه سره مخ دي. نور حال د حسین احمد زی پر راپور کې
ومولیدل په یو شمېر ولایتونو کې د انزورونو په خبرولو باندې بندیز لګیده منفي پایلو مو حتی ولیدلې. همدارنګه د خبريالانو په کار باندې هم د منفي غیز پرې باسي ډېری خبريالان هم د اوس هم د دې پریکړې لامل د توادار شوې د خپل کار پریک دی. ډېری رسنۍ د توادار شوې دي چې دوی خپل کارمندان جواب کی نو پټوله کې هغه ډول چې رسنۍ ته باید ارزښ ورکول شي په مغه ډول باندې دا وضعیت اوس موجود نه دی.
په کابل ولایت کې دغه سیمیزه خبریاله چې د امنیتي دلایلو له امله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کوله دا هم ویل چې له دوی سره اوسنیو چارواکو ځینې ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې شي خو په عمل کې وضعیت نه دی بدل شوی. دا وایي که دا لړۍ همداسې دوام ومومي خبریالانو او تصویري رسنیو ته به لوی ګزار وي. طالبانو د امر بالمعروف او نهیلان منکر د قانون پاساس د ایرات سربیره په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګ، تخار، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د ژوندۍ څارو پر تصویر اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز لګولای دی. افغانستان په ختیځ زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عزیز الله عزیز ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د ننګرهار په ټولو سیمیزو چارواکو د ویډیو مرکو پر کولو بندیز لګولای دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه عمل د تصویري رسنیو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزه رامنځته کړې ده.
د انزوري رسنۍ او تلویزیونونو خبريالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمېر ننګونو او مشکلاتو سره مخ او سم مختی ځکه په تلویزیونونو کې یا په ویډیو رپورت کې کنه کلیکول نه وي د مسولینو غږ نه وي نو دا د هغوی دپاره یوه ډېره ستونزمنه چاره وي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم خنډ پیدا شوی دی او جنجال پیدا شوی دی.
خاغلی عزیز بیا ویل چې د طالبانو د حکم له مخې په ننګرهار کې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د ژوندي مخلوقاتو انځورونه نه خپروي. دغه په خبره په دې ولایت کې درې خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې وقته د طالبانو له راتګ راهیسې په دغه هیواد کې د رسنیو فضا ډېره محدوده شوې او د ډېرو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو فعالیت بند شوی دی. په دې موده کې د رسنیو د خپرونو بڼه هم د طالبانو د محدودیتونو له امله بدله شوې ده. طالبانو د موسیقي او تفریحي پروګرامونو چې په تیر کې رسنیو کې خپرېدل منع کړي. په پاریس کې د بیپولي خبريالانو سازمان یو چارواکی د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز د رسنۍ پر ازادۍ برید کړي او پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دې محدودیتونه لغوه کړي. په دغه سازمان کې د جنوبي آسیا د څنګه مشرې سیلیا میرسر له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې خبريالانو او د رسنۍ کارکونکو ته اجازه ورکړي چې په آزاد او خوندي توګه فعالیت وکړي.
په رسنیو کې د ژوندیو مخلوقاتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو بندیز د مطبوعاتو پر ازادۍ او د معلوماتو ته د لاسرسۍ پر حق یو جدي او ګواښونکی بندیز ښیي. دا ډول کړنې محلي رسنۍ د خبرونو د مستند کولو او خپرولو مخه نیسي. دا د رسنیو پر ازادۍ مستقیم برید دی.
میرمن میرسر زیاته کړه
تر اوسه په ټول هیواد کې د تلویزیوني شبکو د بندیدو یا د ژوندیو مخلوقاتو د عکسونو په اړه کوم رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. خو د افغانستان په ولایتونو کې د محلي تلویزیوني شبکو راتلونکي د اندېښنې وړ خبره ده او موږ وضعیت نه نږدې
تر دې مخکې په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي وو چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په رسنیو کې د ژوندۍ انځورونو پر خپرېدو بندیز د اندېښنې وړ دی. بلخو د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په شمیر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویر بندیز د دې لامل شوی چې رسنۍ د تړل کېدلو ګواښ سره مخ شي خو یو طالب چارواکی د تصویر رسنیو بندیدل پروپاګند بولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو مرسیال ضیاءالحق اقمل د عقرب په میاشت کې بلخ ولایت ته سفر وکړ او د دې سربیره چې د طالبانو مشرانو د تصویرونو او عکسونو په اخیستلو اعتراض کوه د ویل چې د رسنۍ پر فعالیت هیڅ ډول بندیز نشته.
تبلیغات میشنویم کې حکم شوه چې رسانه بستا شو چی چی موضوع
موږ داسې اعلانونه اورو چې د رسنیو د بندولو امر شوی. الحمدلله داسې نه ده. دوی خپل علمي نظریات لري. دا محل زموږ او ستاسو د کار په لاره کې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري. که کومه دولتي اداره په دې برخه کې علمي توجه ولري او هغه هم امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له مخې په دې برخه کې زموږ او ستاسو په کار کې کومه ستونزه نشته. موږ د امر بالمعروف وزارت سره خبرې وکړي او د قانون د جزئیاتو په اړه مو دا وزارت کار کوي او ان شاء الله چې په ترتیب سره به زموږ او ستاسو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د تلی په میاشت کې ویل چې نوی قانون به په افغانستان کې خلکو ته روښانه کړي چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول د اسلامي شریعت خلاف کار دی او دا قانون به په تدریجي ډول په ټولو ولایتونو کې پلی شي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو وزارتونو سرپرستانو ځینو ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال د تصویري رسنیو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو پوښښ وکړي. په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي له تصویري رسنیو سره له خبرو واکس اخیستلو منع شوي دي، خو په کابل کې لا هم د طالبانو د حکومت وزارتونه او ادارې د خپلو غونډو او فعالیتونو راپورونه په تصویري بڼه خپروي. دا د څه ښکارندوی کوي؟ د افغان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشره سمیه ولیزاده په دې اړه د ډول ځواب ورکوي.
بعضی افراد در بدنه
په طالبانو کې ځینې داسې کسان شته چې د دغو سخت دریځو پلوي نه دي. د طالبانو ترمنځ ویش د دې لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې له رسنیو سره سخت چلند وشي، چې دا کار په افغانستان کې د رسنیو له قانوني ازادۍ څخه د محرومیت لامل شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. مخکې د دې چې ازادي او اوریدونکي پروګرام واوري، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان څو ځلې له طالب چارواکو سره د ترهګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې که د افغانستان د رسنیو ملاتړ ونه شي په دې هېواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکی له جدي خطر سره مخامخېږي. د خیبر پختونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شر د ازادي راډیو مشال څانګه ته ویلي برید ماسپښین مهال د علیزو او څپرې ترمنځ سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یوه کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چنار ته روانې وه. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د پخواني دفاع وزیر یواف ګالانت او د حماس د پوځي قومندان محمد زیب د نیولو حکم صادر کړ. حماس دا کسان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا پر اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل د پوځي مداخلې په تړاو د بشریت پر ضد جنایت او د جنګي جرمونو په تړاو په ترسره کولو تورن دي. او د متحده عربي اماراتو په قربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لساوره لیګ نن پایل شو. په دې لیګ کې د افغانستان 21 لوبغاړي د نړۍ له نورو لوبغاړو سره لوبېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوانځیو د پرانستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرله پسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه بې برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوی ده وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان ورکولای شي او یا د چر د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی واچر دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم موږ سره کم چې موږ د څلورم کال محصلین هغه چر دا پاس دي؟ نو موږ ته وای تاسو اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړي بیا وروسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي. نو موږ اسناد نه لرو، نو ما ستاسو دا هیله د او دا غوښتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ تر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای سو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغو نتایج به بیا په چیش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چی شي یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چردا پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو نو آیا د هغه بس لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چردا پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ږغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ ږغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ږغ پرېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راڅخه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایراد کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 افغانۍ ادارې اوس مصرف سوي دي چې داسې خلک په دوی کې شته چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي که چیرې مجبوریت نه وي او مپلیسي وو د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي یا زموږ پاسپورټونه راکړي یا هغه زموږ د پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کړې ده، ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغو ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانی یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند دي نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترم محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم وروره، ما ته د معلومات راکړي چې په ولو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته څه زما دا شک کوفي دي ستاسو څنګه حلال شی دی او څنګه ترتیب بدم.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلینا پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. دین زما طالبان ورونه هم دغه خوښته زړپورو چارواکونه چې زمونږ غم خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی هم د طالبانو په نظام کې. خو دا وکړه چې دغه زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمام شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هیواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هیواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو لپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی خواندو نه فارغ شوی دي د درې کال نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي. موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمېدی ویل شي خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خور ما حتی د فیل کړې چې ورته خوش خبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینه مې پښتنه وکړله او ما ته ویډیو ویلې چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي. اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوې چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منتوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله منو سو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده. اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتظارو راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده. دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظار افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي او سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده او پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خوا ته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې دې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زه هغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل آخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس مونږ وینو چې عملا یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو پکې عصري علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. مونږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې مونږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، اوس امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې را خلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا فشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکو دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندخدای معلومات یې راکړي. علاقه چې سیستم یې وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مور ډاکټر ته دیولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه چې خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه ورشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړ وسه نه پر چې ده لښپړ میاشت کې چې ورک ته نمیرواله ده د پلان می عبدالوهاب د نکمه احمد ده د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده. نو د لښپړ میاشت کې چې نه درکد کې هر څه معلومات وکړ پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسه 0 1 0 2 1 0 1.
السلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېم ورځ ولاړی غورغورید د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب چې خبر یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. ما څه نصیب مې دا شی ومه اوس زما په نصیب خدا شی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې وو هغه زما همسنفی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمانه او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 اویا 3 0 1 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ: 0 اویا 0 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وخت کی د مجاہدین ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه مونږ سره شوی وای چې مونږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو ځان او کارکونکو او دونکو څنګه سټولس په خیرس تایرو شان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی، نو تقریبا د لس کال کېږي دی. د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی، تقریبا د لس دولس کال کېږي چې خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغی پل ولسوالی، باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوضې په سیمه کې، نو دلته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي: 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 1 0 0 1 0 0 3 9 3. د خدای په امان ویل د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازادی شاکر کرکون کو آوریدون گفتر هم پدیل چی جور رو بس منه نه چی پشت مرزاد چی پراوان جور خیلی در زور دور کسو عجیزان و زپار در پراوان مجور خیلی دام بی خیلی بندور کار دی. نرزمز یو دو صورت دی در مصطفا پنامه در پراوی لد در نردری و رسالی و سیدون که دی در پلار نمی محبوب شاک کار دی. نکار دو اک پدی اک در معلومات لری یا د چالي دلي نو ما سره دې پدې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي. د دې په نوم شماره د سوا ما څه پروا د پر څلور دوا ته شپږ څه پر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم: 0 اویا 0 0 2 8 شپږ څه پر څلور دوا. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سویلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت په ګورک ته که څوک معلومات لري او چا چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما غرار دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ را ته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا د فلان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ را ته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او په همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په ده شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د موږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم ده میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او دغس نوم دوی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا فلان شمېره ده دومه شمېره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. طاهر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې ده په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنی زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بېګاه راایسته ده بېدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګاه راایسته نادرکه ده او د دیسوز ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چا وي بس به دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمېره صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه شمیره بیا تکراروم 00 و چلور یو و ات دواش پاش و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره کسوي دي، د پلار څخه خوابه دي سوي دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com